غار په حق البلوچ سپین غار د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ازمرګران هیواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4555 متره لوړوالی لري. او هم چنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او هم چنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه یې مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټوله د افغانستان مشهوره غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي واوسېږي. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مم داتم ټول کی جغرافیه مسمون پنځم لوستم. کله من دیم چې تاسو ټول خواجه غل لیس کون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چمې بم پتن می قدر من زکون کوس مر تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د عرفه دین او مذهب حق صفحه شي. کتاب صفحه له درې دیشمې نه پر بهتر اته دیشمې صفحه پرې همدارنګه زموږ استاذ درن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د عرف د دین او مذهب په حق له څه پوهېږي. دویم د عرف د اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللې سه کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا غل لی زده کوونکو د لوست په پښتو شبو کې لومړی موږ تاسو د عرف د دین او مذهب حق له معلومات تاسو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د عرف د وی وچې د سیاسي جغرافیه بشري جغرافیه د نژاد د کوم په حق له معلومات تاسو راوړل. نن ورځ موږ تاسو د عرف د وی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غل لی زده کوونکو څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو عرف له وچې د ورسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو یې له سودر نه ځکه کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې د روسیې یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو وزمې د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دي درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دي چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لوی وچ کې. او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې لکه اسپانیا، پرتګال په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلق دی چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی که د منو خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره یادیږي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکړې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپله د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوه مهم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین درېیمه دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکانو سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او د دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی. او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونو باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه پخپله د لوی فاف په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي چې یو آلمانی پخوانی روحانی مشر و چې د ده په لارښوونو باندې اوس هم خلک عمل کوي او د د دین پیروي کوي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې تر څنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هایلند او اتریش هیوادونو کې د دې تر څنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو درېیمه برخه د عیسوي دین دی چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپله د اروپا د لویې وچې د درېیم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځې او جنوبي ختیځې اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین پکې کې رواج دی. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دوی ته ارزښت وړ دی او د دوی راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو نه یوازې دا چې په اروپا له یوه وچه کې د عیسوي دین یې هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې تر څنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یوه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی پدو غسیم که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی. او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتون هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نوید او دی دی ترسنگ دی اروپا لوی وچی پا زیاد شمیر نور برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاده کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالی ده چی مخی مراو تاس بول وستال ایسیوی دین پر دروی برخو بانی ویشل سوی دی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتودکس مذهب دی چی د کاتولیک مشر چی دی پخپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي. د پروتستانت مشر چی دی هغه پخپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چی المانۍ پخوانی جرمنی پوه و، کوم چی زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وه. نو خوښ او ګلالۍ زده کوونکو در دې دم پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش ور اقلیم لرکو برازمینو یا هم وچو لجملو سخش مرد کیشی کم چی متدل اقلیم لری یعنی هوای نگرم ده او نهم یخ ده او روشتن او پکشکی پا زیاده کسی سر دی او روپالو یا وچا یا لحولو یا وچو لجملو سخش مرد کیشی خروز کن کو کم چی دروی خواهود تایه او با او یوی خواهده وچا ده یعنی پدې لعمل څخه اروپا له یو څخه خورا اقتصادي ارزښت لري موږ ویل سو اروپا له صنعتي له یو سیمو څخه یو ډیره پرمختللې اقتصادي وچه ده کوم چې پدې له یو څخه کې تر ځمکې لاندې زیات شمیر زیرمې شته دي لکه د ډبرو سکاره نفت دي همدارنګ دغه زیرمې چې دي د اروپا د لوی وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لوی وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړه ده د دې څنګه کولای یو قدر منځکو کود اروپا د لویچی کوم قرار مالداری هم کوم قوانین حاصلات دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سره رسول کیږي کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی یعنی د اروپا د لویچی د آلمان انګلستان او فرانسې سره د توکي چې او ټولي نړۍ ته صادریږي یعنی دغه لویچی کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی د خپل صنعتي توکي د آلمان هیواد ځینی صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې سره د توکي د نړۍ څخه نور هیوادونو صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالیز د کوونکو اروپا له وچې یو له هغلو یو چې له جملو څخه شمیرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دی رواج دی یا هم دود دی د اروپا له وچې اقلیم او پرا اورش د لرلو له عمل څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره شی لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اروپا له وچې کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د یو د دې د دوست یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې خپل خوراکي توکي جوړوي خو د هایلند هیواد چې به دې تر نوز د کون کو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لوی وچ یو له هو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي که څه هم دې خپل کورنی اړتیاوې د خپل کورنی زو حاصلات او هم شنه مالداري څخه پر کوي یو څه نور اندازه به دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښه شي دي کوم لبنیاتونه کوم شان دي لسته راوړي دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونه ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي بهرني هیوادونه ته استوي همدارنګه که درمنه ګلالی ځکونکو د اروپا د لوی وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي کوم چې یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي چې موږ تاسو لوستلی وای چې آسیا اروپا او افریقا دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي دریم ختیځې اروپایي سیمې دي د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لوی وچ کې غلې دان غنم جوار همدارنګه رنگ رنگ میوې لکه بادام لیمو ته یې د کرلو ښه زمينه برابر کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات لري لاسته کیږي دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبيعي حاصلخیز ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي او د دغه په روزل کې ستر پرمختګ راوستل دي او غوره قرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم اوربشې او جوار دي چې له غوره قرنیزو حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصل هیڅ ځمکې لري چې د غوره محصولات له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه غوره محصولات غنم اوربشې جوار او قطان دی چې د دې زمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمونې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي د دې ترڅنګ که درمنه ګلالی زده کوونکو دا چې اروپا له وچې یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمیرل کیږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهم بوختیا له جمله څخه شمیرل کیږي او د کبانو په خوړونو کې د کبانو په نیولو کې د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمیر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي دا پوښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمن زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو کدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړو او سیږي تر بل داسې درس پورې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات متقبل کی قدرمن اقول علی سکون کو زای پرشنا هم پارت تاسو ټول ته شرف لاس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پین سب لوسته. هله د چي تاسو ټول قدرمن اقول علی سکون کی برت رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بو پتن ترنو سکون کو تاسو مې راستا سو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پین سب لوسته. نو هله د چي تاسو ټول قدرمن سکون کو باید تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سری او نو لوسته پرامر کی ولري. قدرمنو خوښ زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې لوست چې دی په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله دی. لکه څنګه چې په تېر لوست کې مو تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ مو تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به مو تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیې، د دې تر څنګ مو تاسو باندې نن ورځ پلوسکی د اوبو للاری اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوجو کولای زده کوونکو، اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ په پلوسکی مرو تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې له زیات شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچه په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیلې لارې یې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا لشتمنو لوی وچ له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپل الماس چې ډیر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا په افریقا لوی وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنگ، همچنان د دې تر څنګ ابي او شین رنگ رنگونو سره موندل کیږي. خوش زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیژو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توژل شوي الماس په نوم سره یادیږي او همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قاني منابع ده یا هم قرني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د مسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د پخپله د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کیږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې دي، هغه پخپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو د کوم کوچې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپارلس یې کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ او تاسو د ترسونال مهمې سیمې نوم یې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو ځکه کو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د افریقا د لویو چې د قانون او منابعو په حق له معلومات لاسته راوړي اوسي. اوس هم د لاس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویو چې د محصولاتي جغرافیا اړوند بحث وکړو. افریقا لویو چې محصولاتي جغرافیا په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویو وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې او مسیر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچه کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخ کې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به و په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله. نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه، همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و، همچنان دوی نسو کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 10,000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي د کهرال کې تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وي، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی سو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ و برتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لوی چې پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسی وو اوسېږئ او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږئ چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو، یعنې د یوه ځای څخه د شیانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خوږو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی سو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله سویس کانال دی چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ور باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپل د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی یوازنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی، خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی، د ځمکې جوړښت دی، د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دی. او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې کې، لکه په نورو کې چې دی خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی، نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي. خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی سو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لاره چې ده، په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده، یعنی 1500 کیلومترو په اوږدوالي. موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په ښه توګه سره اترې استفاده کولی سو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده، چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کېږي. نیل سیند د پاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي، بیړۍ چلول کېږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو پوسی واوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسېږي چې افریقا لویه وچه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لویې وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حق خپل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټولو قدرمن زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسیږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنه قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده یو څه مو اخیستي واوسیږي او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات قبول کی قدر منو کولای سکون کو زبرشنا هم خاری وزر به هم تاسو ټول تشرح خلاص ما ما در سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدر منو کولای سکون کی برترو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتنوي درنه سکون کو تاسو مر تاسو د نن ورځی لوست پنځم لوست نه هله د چ د تیر ورځی لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو سړي او یو سبو متریز کړو سړي خو د نن ورځی د لوست په پیل پښې وکي د تل په سیر تاسو ټول قدر منځکون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړی. تر نو قدر منځکون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ او ګلالي ځکونکو د پراته او چې د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګلریز د کون کو البته د یادونه ور دی وی زموږ استاد نن ورځی لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر پینځوس می سپې پوري. خو ګلریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ استاد نن ورځی د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړي لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړي ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجود دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوژیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسره وړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر من زده کوونکو چې دغه کوم دری چې دي د مهمو جیولوژیکي حالتونو څخه برخمن دي او دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې یو زیات شمیر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملي باد وو لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لیدیز یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښته کې،
په دشتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حالت په هکله معلومات ورلوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګونزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیستا د 250 متر دی، خو ډیر لوړ سوکه چې بیا د هغه په خپل د هندوکش سوکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمبر کول سعودي او لوړوالی په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه بیا د 1015 متر لوړوالی لري چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویم حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او دریم حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی شو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچې څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکی سیند تر کوز غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پوری د بلحام له کوزی حوزې څخه تر مزار شریفی تر جنوبی پوری رسیدلی دی چې د شبرغان تر حوزې در دولت آباد او اندوخی پوری اوجدوالی لري او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې شرازی هغه په خپل د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنوز د کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي صحیح دي چې دغه ارتفاع لرونکي صحیح هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځ صحیح څخه دی چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچیجی دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنگ، دې تر څنګ د صابر او پوزک د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې دره کې شامل دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او لري زده کوونکو بل هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع د هلمند حوزې او عامو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه نیولې ده، او دغه ساحه چې د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړ شوی ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي زمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمه دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمن او ګلری زده کوونکو کچیر موږ تاسو د نن ورځې د لوس په اړوند د لند او خلص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپل په بیلابیلو دورو کې رامنځته شوی دی چې دغه جیولوجیکی حالت د لامل ګرځېدلې دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکی بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته شوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته شوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوی ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برکړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي، په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دشتې او سراګانې پکې شامل وي چې دا ټول طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل، او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستي چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د عامو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سئ او اوسېږئ، یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږئ، او په راتلونکي وختونو کې وکولای سئ د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سپانه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجی معنا څه شي ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجی تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریک کوي. نور نو درنو قدر منځ د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مو پوسی او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داس درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې جام د الله په امان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
ستا بنگ روش رنگ رنگ ستاد بنگ روش رنگ رنگ ستاد بنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او ستاد بنگ روش رنگ رنگ ستاد بنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او ستاد بنگ روش رنگ رنگ پلی چوکی چالون دسرو شنڈو جامون